द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
وایس آف امریکا دی ودا یو وساتا خبری خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو قربانی یو ځکه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې 23 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 8 بجې دی، افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې تر ورځې 11 بجې سوی دی. را سره ملګری اوسئ، د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو، خو اول غوږ شئ سرټکو ته.
د ترکرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنۍ غونډه نن په پیرس کې شروع شوې ده، چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د ناخوښه هیوادونو فهرست کې نوم واچول شي او کنه.
پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
د پاکستان فوج ویلی د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګوون کې ډلې باندې د افغانستان د خاوري زغ وسلوال برید کړي، چې له امله یو پاکستانی عسکر وژل شوی.
سعودی عرب د خزو د موټر په چلولو باندې بندیز ختم کړی دی. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړو چې د میرمنو د موټرو په چلولو باندې به بندیز ختموي.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
د فرانس سرحار پیرس کې د نن نه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنۍ غونډه شروع شوې ده. تمه لرل کېږي په دې غونډه کې به د پاکستان نوم په رسمي توګه د ګری لیست یا خړ فهرست کې اچولو امکان دی. دغه غونډه د جون 23 نیټې نه تر 29 جون پورې به روانه وي او پاکستان پکې یو اکشن پلان هم وړاندې کوي. د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو فیصله د اف ای ټی اف د فروری میاشتې په غونډه کې سخت کال شوې ده، او د هغې نه پس پاکستان ته د 3 میاشتو پورې وخت ورکړل شوی و چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره سم دې ګامونه پورته کړي. د جون په 6 نیټه د پاکستان سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن په غیر قانوني طریقه د پیسو لیندین او د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو مخنیوي لپاره ریګولیشنز یا ضابطې هم جاری کړې وي.
د طالبانو د نوی مشر نور ولی مسعود د طریقے طالبان پاکستان د مشر ټاکلې دو په اړوند څېړونکي وایي د طالبانو د مشري مسعود قبیلې ته د تلو سره شایي دا ډله به په مسعودو کې بیا پیاوړې سي، خو ځینې بیا وایي چې دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره هم مخ کېدای سي. ٹی ٹی پی د خالی یشنبه په ورځ یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی د ډلی د شورا مولا فضل الله د ورژنې وروسته نور ولی مسعود چې د ابو منصور عاصم په نوم یادیږي د ٹی ٹی پی مشر او مفتی مزاحم د هغه مرستیال ټاکلی دی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي د نور ولی مسعود د ٹی ٹی پی د مشري سره شایي دغه ډله د فضل الله په مقابله کې به نوره پیاوړې سي.
د پاکستان په زوای په افغانستان کې میشت یو تندروډلې په ګډه سرحدي پوله باندې ازغن تار لګون کې د دوی په ډله باندې حمله کړې ده، چې پکې یو پوځي وجل شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویل دي چې دغه پیخه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې رامنځته شوې ده، چې پکې یو پوځي ژوبل شوی هم دی. پاکستان یو کال وړاندې په 2,600 کیلومتره دغه پوله باندې ازغنتار لګول شروع کړو. افغانستان په سرحدي پوله باندې د ازغنتار لګولو مخالفت کوي او دغه پوله په رسمیت باندې نه پیژني.
د هلمند د سولې کاروان ویلي د طالبانو د سولې د غوښتنې رد کېدو وروسته دوی پریکړه کړې چې د 3 ورځو لپاره په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کوي. د هلمند د سولې کاروان نږدې 100 کیلومتره په پښو مزل له 8.5 ورځو سفر وروسته تېره اونۍ له هلمند څخه کابل ته رسېدلې. په دې اړه نور تفصیلات عدنان رشید وړاندې کوي.
دغه احتجاجي ناسته د نن نه د یوناما دفتر مخې ته شروع شوي، چې د دغه ادارې نه پوښتنه وکړي په افغانستان کې یې د سولې او ثبات لپاره څه کړي دي. د سولې د ولسي کاروان مشر اقبال خیبر تېره ورځ د خبري کانفرنس په مهال ویلي وو د هلمند نه پیدل مزل کابل ته رسیدو او افغان صدر د سولي وړاندیز په منلو سره په یو اړخیزه توګه د یوې میاشتې اوربند یا ډزبندۍ ولسته ډالۍ کړو، خو طالبانو یې د اوربند غځېدو او د سولي د خبرو غوښتنه رد کړه. خیبر ویلي د ملګرو ملتونو د دفتر وروسته به دوی د پاکستان، ایران، روس او امریکا د سفارتخانو مخې ته احتجاجي ناستې کوي. د سولې د کاروان مشرانو ویلي دوی به د دغو هیوادونو د سفارتخانو مخې ته د درې ورځو احتجاجي ناستې کوي، او په دغه مهال به دوی هڅه کوي چې په دغه هیوادونو کې هم مظاهرې راجوړې کړي. دوی ویلي په دغه هیوادونو کې د احتجاجي مظاهرو مقصد یې د خلکو سره اړیکې جوړول دي، او دوی هیله لري چې دغه خلک به د خپلو حکومتونو نه پوښتنې وکړي چې ولې افغانان د دوی د سفارتخانو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
سعودي عرب کې د میرمنو د موټر په چلولو باندې بندیز ختم کړل شوی دی، او د نن نه یو شمیر ښځو ته لایسنسونه ورکول شروع شوي دي چې هغوی به ګاډي چلولی شي. خو دغه لایسنسونه هغه ښځو یا میرمنو ته ورکړل شوي دي چې د بهر ملکونو لایسنسونه ورسره و. د اجازتنامو ورکولو وړاندې سعودي مامورینو د میرمنو نه د موټر چلولو امتحان اخیستی دی. نور حال پې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکای بلومبرګ خبری اداره وایي ګڼ شمیر سعودي میرمنې د نوې پرمختګ په اړه د تزبزب ښکار دي. که یو خوا ډېرې میرمنې موټر چلول غواړي، نو بل خوا نورې میرمنې زاړه روایت پالل غواړي. خو ډېرې میرمنې وایي ټولنه به د دې بدلون خپلولو کې څه لږ وخت اخلي. موټرې جوړونکي کمپنۍ هم امید کوي چې په سعودي عرب کې د میرمنو د موټر چلولو سره به د موټرو په خرڅلو کې هم اضافه وشي، او د دې لپاره یې تیاری پیل کړی دی. د سږ کال په شروع کې موټر جوړونکي کمپنۍ فورډ د سعودي عرب په جده ښار کې د میرمنو دپاره په ازمایتي توګه د موټر چلولو بندوبست کړی و. اوبر او کریم نومې د کرایې د موټرو کمپنو ویلي دي چې د میرمنو ډرایورانو د برتۍ کولو کار یې شروع کړی دی. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال اعلان کړی و چې د میرمنو د موټر په چلولو پابندي به ختموي. هغه ویلي وو چې میرمنو ته د کورنۍ د نارینه نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي، او د مکې او د مدینې په شمول د هیواد به هر برخه کې ښځې موټر چلولی شي. شاه سلمان ویلي وو میرمنو د پاره د موټر په چلولو پابندي ختمول یو لوی ګام دی، او ټولنه یې قبلولو ته تیار ده.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
په ترکی کې د نوی صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ ټاکنې روانې دي، او دا د طیب اردغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومه ډله چې د یوې نیمې لسیزې د ترکی واک په لاس کې لري. اردغان په کال 2018 کې د ریفرنډم د لارې په لږ اکثریت سره کامیاب شوی او خپل واک نور سیوا کړی و. تنقید کوونکي وایي د اردغان په واکې راتلو سره به د ناټو غړي هیواد ترکی کې جمهوریت د منځه لاړ سي، او دا به د یو سړي بچایي پاتې سي. پکې اردغان د نوي ترکی مشهوره خو ویشلی مشر دی.
د امریکای د کانګرس 15 غړو ته د خالی په ورځ د فلوریدا هغه عارضي مرکز ته د تلو اجازت ورکړل شوی دی چېرته چې د مور او پلار نه ځان لکړی شوي کډوال ماشومان ایسار کړی شوي دي، چې پکې سلور د فلوریدا نمایندگان او یو د ریاست سینیټر بل نیلسن وو. د سفر نه وروستو دوی خبریالانو ته ویلي دي چې دوی ته مرکز کې خوشا 1200 په دغه مرکز کې 1200 ماشومان دي، خو دوی ته د ماشومانو سره یا د هغوی د منتظم سره د لیدو اجازت نه دی ورکړل شوی.
په خبرونو کې ویل کېږي چې د شام فوزونو په دارا صوبه کې یاغن په شاتم بول دي. سرکاري خبري ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو د دارا صوبې په مرختی سیمه کې د ګولباریو او جګړو خبرونه ورکړي. په شام کې د بشري کونو د سار تنظیم په جګړه کې د دغه سیمې د 13 عام خلکو د 14 سرکاري فوزونو او د 10 یغنو د وژل کېدو خبر هم ورکړي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ مشر سلاکار او د نوموبلی زوم جارډ کوشنر وایي چې باوري نه دی چې فلسطیني صدر محمود عباس ته اسرائیل سره د امن تړون نیت یا قابلیت لري. د فلسطینی اخبار القدس سره په یو مرکه کې جرد کوشنر ویلي صدر عباس په ځنې نکتو باندې خبرې کوي چې تیرو 15 کلونو نه دی بدلی شوي.
د زیمبابوې مشر په بامی برید کې خوندې پاتې سوی. ایمرسن منګاوا د شنبې خالي په ورځ ویلي چې چاودېدونکي مواد د دوی څخه 100 inches په فاصله وچاودېدو، خو وایي چې زما وخت لیانه دی راغلی. دغه برید د بولاوایو په سټیډیم یا لوب میدان کې د زیمبابوې د صدر د یو لوی مجموعې ته د وینا د ختمېدو وروسته ترسره سوی. دا سیمه کې د صدر د مخالف ګوند مضبوط ځای دی. د مخالف ګوند مشر نیلسن کمیسا په ټویټر کلی چې سیاست کې تندروي زینستا.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترهګرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنې غونډه نن په پیرس کې شروع شوې ده، او په دې کې به فیصله کیږي د پاکستان په حق لباندې چې آیا د دغه هیواد دوم د نخواخ هیوادونو په فهرست کې واچول شي او کنه. د پاکستان سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن په وروستیو ورځو کې د غیر قانونه پیسو د تګراتګ او وړو راوړو د مخنیوي لپاره سخت قانونه هم پورته کړی دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د دغه غونډې وړاندې ځنې ګامونه پورته کړي چې د سیړونکو په وینا ټاسک فورس په دې قانع کړي چې نومې په خړ فهرست کې د اچولو نه بچ شي. د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف دا اقدامات سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اعلان کړي چې په هیواد کې د مالی چارو د نگرانۍ اداره ده. د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان په هدایاتو کې ویلي شوي دي چې هغه خلک به په ډاګه کوي چې د کمپنو د جعلي نومونو په شا مجرمان او وسلوال پټوي یا جالی شناخت ورکوي. د وسلوالو د مالی سرچینو مخه نیول د پاکستان لپاره لوی مشکل ګڼل کیږي، او ویل کیږي چې وسلوالې ډلې په بدلو نومونو او د خیراتی کار په پلمه چندې ټولوي او مالی وسایل ترلاسه کوي. د وسلوالو د مالی سرچینو خلاف د پاکستان د ناکافي ګامونو په اړه نړیواله ټولنه د ډیر وخت راهسي تشویش لري، خو پاکستان بیا وایي د وسلوالو تنظیمونو او د دوی د مالی سرچینو خلاف یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. د پاکستان د مالیه په خوانی وزیر او اقتصاد پوها ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو سره خپل تجزیه کې وای پاکستان دا معامله ډیره سنجیده اغستې، او د پاکستان مرکزی بینک د پیسو د انتقال نظام لا نور هم سخت کړی دي.
پاکستان کې سٹیټ بینک نے خاص بہت ٹائٹن کیے نظام کو ریمیٹنسز کا، اور جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
هغه وای پاکستان با دغه غونډه د هغه ټولو ګامونو خبروي کوم چې پرستو کې د پاکستان حکومت او ادارو پورته کړی دي. پاکستان یو ذمہوار هیواد دی، او د نړۍ د نور هیوادونو په نسبت د پاکستان د کنټرول نظام ډیر ښه دی. نو زما په خیال کې فائنینشل ایکشن ټاسک فورس په میرټ فیصله کوي، نو زه باور لرم چې د پاکستان دغه ګامونه به ومنل شي. واشنگتن تیر کال د پاکستان $2 اربع امداد په دې خبره وزنډولو چې د هیواد په خوره موجود وسلوال په افغانستان کې د افغان او ناټو ځواکونو خلاف حمله کوي، او هم تیر کال امریکا، فرانس، برتانیې او جرمنی فائنانشل ایکشن ټاسک فورس ته یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې ویلی شوی وو چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف د ادارې په ضابطو په مکمل توګه عمل نه دی کړی. سیړونکي یره لري ک د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې شامل کړی شو، نو دا اقدام به نه یوازې د پاکستان اقتصاد زیانمن کړي، بلکې په نړیواله کچه به د پاکستان انځور نور هم خراب کړي. د کال 2012 نه د کال 2015 پورې هم هم پاکستان د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د تشویش په فهرست کې پاتې شوی وو. د 13 فروری په میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترهګرۍ پر ضد قانون کې ترمیم منظور کړی وو، او د دغه ترمیم تر مخه هر هغه تنظیم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یې ترهګر وټاکي نو په پاکستان کې به هم هغه په تور فهرست کې شامل شي، او د هغې وروستو د جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت نومې تنظیمونو په هلو ځلو پابندي ولګولې شوه. دغه دواړه تنظیمونه د حافظ سعید سره تړاو لري، او امریکا او هندوستان په حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو پلا ورچوي، او کال 2014 کې امریکې هم حافظ سعید ترهګر ګرځولی وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا ده یوه سطح خبری خپرونه لا دوام لري. راسره ملګری او سی تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د طالبانو د نوي مشر نور ولی مسعود د تحریک طالبان پاکستان د مشر ټاکلو په اړوند څېړونکي وایي چې د طالبانو د مشري د مسعودو قبیلو ته تلو سره شایي چې دا ډله به په مسعودو کې بیا پیاوړې سي، خو بیا ځینې څېړونکي دا هم وایي چې دا ډله به په خپله د ځینې چیلنجونو سره مخ کېدای سي. په دې اړه نور ټول تفصیلات د ډیوا خبریال احسان محمد خان په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د دې سره امکان دی دغه ترهګر ډله د مولا فضل الله په مقابله کې زیاته مضبوطه شي.
کله چې د فضل الله مشري رااله چې هغه د سواتو نو ډېرې داسې پکې سپلنټر ګروپ شبکې پکې جوړې شوې او څو خلک ترې ناراضه شو، لیکن دې ځلې چې کوم دوی شورا فیصله کړې ده نو مشري واقعي ده چې واپس د ټي ټي پی جوړونکو چې کوم وو هغوی طرف ته لاړه. یو څنګه تجربه نه به د زیات اخلي ټي ټي پی او دویم طرف ته د مسعود قوم چې داغه مشرانو هغه طرف ته به مشري تلل، او درېم خبره دا ده چې علم سره هم تعلق نو دا درې فلو کوالیفیکیشن د دغه فضل الله په مقابله کې زیاتو، او کې دې شي چې د فراغ د مناسب سپلنټر ګروپس پیدا نشي لکه څنګه چې د فضل الله په وخت کې پیدا شوه.
د مولا فضل الله د مشرۍ په وخت کې چې د ترهګر اډلو پر ضد د خیبر پښتونخوا په شمول قبایلی سیمو کې هم فوزی عملیات ترسره شوي، او هم د مولا فضل الله د مشرۍ په سر راوچت شوي اختلافاتو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان څخه ځنې ورکوټي اډلې بیلی شوي هم دي. سړنکار مشتاق یوسف زئی وایي مفتی نور ولی چې د محسود قبیلې سره تعلق له وجې امکان دی چې دغه ډله یو وار بیا هم ځنې مرور خلک په خوله کړي، خو بل لوري مشتاق یوسف زئی وایي دغه ډله د یو شمیر چیلنجونو سره هم مخ کېدای شي.
ملکان او خاص کر سوات کے ابیا بنیر اور دیر علاقوں کے حد تک ہم لوگ کے تجزیرہ غلے گا اور دا چکے میں دا ملک نور برخے وینو دا لگ پرامن وے اس دا سے امیدونا قیدا شوی دے شکنے ملکان کے باوس آرامی وی او دا طالبانو بزیاد کا وجو اس پا کل اکو باندے وی جنہ دو درستان باندے وی دا غیر طرح جکہ منی تیلا کی دی دا اس دے انحصار پا دا پاکستان او دا افغانستان او دا امریکی پا تعلقات باندے چی دا تعلقات سپاره که حقیقی نو بیا با دا پاکستانی طالبانو چکم افغانستان که دی داغی و مشکلات سوا کیگی، او بیا دا شان تا که چکم افغانان طالبان دی چکم پاکستان که دی یا دا پاکستان سر ایلک تعلق تی داغی با هم بیا مشکلات سوا کیگی.
دا تحریک طالبان پاکستان ترهگر ډله چې په هیواد کې ګڼ شمیر خونړي بریدونه ترسره کړي، په دغو کې د پېښور په آرمی پبلیک سکول برید هم شامل دی. سړنکاران وایي یو خوا چې د مولا فضل الله په ډرون برید کې وجنې دغه ډلې ته لوی زیان اړولې، نو بل لوري د دې ډلې مشري بیرته مسعودو ته سپارلو له وجې د دې ډلې اهداف او د ستراتیژۍ بدلون امکان هم ښکارېږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده info@voa.tv.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه د یوې غنټې د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او اوس زو یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا خیبر خاصدار ځواکونو د خپل چې کوم دغه فورس یا ځواکونه دي دې ته قانوني حیثیت ورکولو غوښتنه کړې ده او دوی ویل دي چې کچری د دوی خدمات واپس اخیستل کیږي، یعنی د دوی نوکری ختمیږي، نو دا به نه صرف د دوی لپاره بلکې د دوی د ټولو کورونو او د ډیرو خلکو ل ژوند سره لوبي وي او دا چې د دوی ژوندونه به ډیر اغیزمن شي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
د پنځشتم آئینی ترمیم یا بدلون لمخه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړای شوې د خیبر ضلع سره تعلق لرونکو په سلګونو خاصدارو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په دغه پلان خپل اندېښنې څرګند کړي چې ګنی په نوي شامل کړای شو او قبایلي ضلعو کې به دغلته د بخانه موجود خاصدار فورس د خپل حکومتي وظیفو څخه د وخت نه وړاندې لري کولای شي او د دوی په ځای به د ځایي لیویس فورس په شمول یو نوی پولیس فورس جوړولای شي. د خیبر ضلع باړې جمرود او لنډی کوتل تحصیلونو سره تعلق لرونکو ځینې د خاصدار چارواکو په خپل یو غونډه کې حکومت ته ور په یاد کړ چې په تیرو کالونو کې د ترهګرۍ په ضد حکومتي مبارزه کې دغه خاصدارو ګڼ شمېر قرباني ورکړي او په دغه سیمه کې امن پر ځای کولو کې هم د دوی ژوره برخه ده. د هغوی په وینا د خاصدارو دغه قربانیو په اقرار کې مرکزي حکومت په نږدې کالونو کې ځینې وجل شو خاصدارو د هغوی د بهادرۍ ستاینې په لړ کې قائمي د مړانې جایزې هم ورکړي. خدا خاصدار چارواکی ادعا کوي چې اوس حکومت د دوی دغه قربانیو نه سرغړونه کړي او د دوی د نوکرۍ ختمولو او نوی پولیس فورس د جوړولو اعلان کړي. د خیبر ضلع قریبا 2800 خاصدارو مشر صوبیدار میجر ولی محمد شلمانه یی چې هغوی خواهشمنه دي چې د خپلې تجربې په بنیاد دي په پولیس فورس کې بدل کړي شي او ورسره د حکومت هغوی له د پولیسو غوندې مراعات هم ورکړي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي دغه په سلګونو خاصدار یي چې هغوی د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سره زم کېدو په حق له کوم اعتراض نشته، البته دوی غواړي چې د دوی نوکرۍ ولې تحفظ ورکړي شي. د دغه خاصدارو په وینا د حکومت له خوا په قبایلي سیمو کې په چک پوسټونو د ایجنسی ډیولپمنټ فن نه اخیستو اعلان نه پس دوی د مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي، ځکه چې د دوی زیاتره مصرفونه د دغه فنډونو نه ترسره کولای شول. بل اړخ ته په سیمه کې ځینې انضمام مخالفه ډلو او تنظیمونو نن په لنډی کوتل بازار کې د انضمام په ضد یو غونډه را جوړه کړې وه او دغه غونډې ته وینا کوونکو په آئین کې شوي 25 ترمیم یا بدلون سخت مخالفت ترڅنګ ژمنه وکړه چې هغوی به تر اخره حده د دغه ترمیم واپس اخیستو خپل جدوجهد جاری ساتي. دغه غونډې ته د وینا په محل یو ځایي سیاسي مشر مفتي اعجاز د خاصدارو د نوکرۍ ختمولو هم سخت مخالفت وکړو او ویل او ان شاء الله جداوه تعجب خبره ده چې دغه تنظیمونه یا سیاسي ډلې که د خپل اړخه د انضمام سخت مخالفت کوي، خو خاصدار غواړي چې په نوي سیټ اپ کې دي د دوی نوکرو له تحفظ ورکړی شي. په ګرده قبایلي سیمو کې د خاصدارو اجتماعي شمیره تل 13,600 ښودلی شي، او د دغې نه علاوه دغلته د کال 2003 او 2004 راهیسې د 12,500 نه زیات لیبی ځوانان هم په نوکریو ګمارلی شوي. حکومت پلان لري چې دغه لیویس فورس به په پولیس فورس کې بدلولو تر څنګ قریبا 6,000 اضافي قبایلي ځوانان به په نوي پولیس فورس کې شاملولی شي. په نوو شامله شو قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام لاګو کولو په غرض د خیبر پښتونخوا پولیس ادارې په دغه سیمه کې قریبا په 15 ځایونو کې د پولیس څوکۍ جوړولو لپاره هم ځایونه غوره کړي وو، خو د دغې د تعمیر په کار تر اوسه لاس نه دی پورې کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیوا د یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندې بڼه تاسو ته وړاندې کوو. سره ملګری اوسئ. خبرونه لیا د عوام لري. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به عمومي ټاکنې د جولای پر 25 نیټه ترسره شي. په دې لړ کې ټولو سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه عام خلک څه غبرګون لري او د ووټ په اهمیت بندی آیا خبر دی او کنه مدسر شاه یو راپور درته وړاندې کوي.
قریبا ټولو سیاسي ګوندونو دغه چوکو لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي او د آئنده 50 کال لپاره حکومت کې راډل خپل پروګرام یا منشور اعلان کړي دي. ولس سره د رابطې لپاره جلسې جلوسونه روان دي، خو ډیوه چې په دې اړه د پیښور صدر بازار کې عام خلکو نه پوښتنه وکړه چې دوی به د رای ورکولو په وخت آیا صحت، تعلیم، سړکونه، صوبایي حقوق، روزګار، امنیت یا کومه بله موضوع نظر کې ساتي، نو خلکو مختلف جوابونه ورکړل. او سر کې پیښور اوسیدونکو ته یب صدا سی وای
زبا وټ کپ پول کوم زک وټ کچا ته اچوم نو زما با لومبه پرټی داری چې آیا پتیرو حکومتونو کې چا پدې سيزونو باندې کار کړی دا امن حوالے سره چا کار کړی دی، د صحت ایجوکیشن حوالے سره چا کار کړی دی، نو زبا هغه کس ته وټ اچوم چې هغه چې کم دی د صحت او د ایجوکیشن حوالے سره کار کړی دی. نو که زمونږ په خلکو کې دا شعور بیداری رااله چې دی وټ اوټ اچولو وخت کې دا وګوري چې د وطن او د دې ملک د وګړو لپاره چا د صحت، د تعلیم او د روزګار لپاره چا کار کړی دی، نو زه یم چې ډېر ښه خلک به بیا مخې ته راشي.
زما نوم د عبدالله زیم د باړې دای چې مونږ اوسېږو خاص تیرا کې ویو د باړې تیرا کې تیرام وطن دی. هغې کې نه سکولونه شته دی، نه داسې غټ هسپتال شته دی، او ټول غرونو علاقه نه ورته اوبه شته دی. بس دې ته دا مونږ هغه ده چې هسپتالونه لږ جوړ کړي او اوبه پوزیشن راولي او هسپتال لږ.
جی زه خپله باندې د خیبر ایجنسی اوسېدین کوم، چونکه کار روزګار خو دلته په خار کې کوو. ما نوم آفتاب شینواری دی. زه خو به ټول نړومبی دا ووایم چې هر قوم کې شعور پیدا کیږي، نو هغه کې به دا ووایو چې تعلیم په لحاظ باندې پیدا کیږي او تعلیم په وجه باندې خلکو کې یو مطلب دی چې یو شعور پیدا کیږي. دې نه مخکې کومو حکومتونو په تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړې وي، هغه یونیورسٹی کالجونه وغیرہ جوړ کړی، سکولونه جوړ کړی، نو موږ ان شاء الله ول عزیز کوشش دا وی چې چا تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړي، نو ان شاء الله موږ به اوټ او ته پول کوو.
هر څوک زیاتره خلک سیمه کې امن غواړي، د تعلیم او صحت څنګه کې د واضحه بدون خواهش لري، د روزګار د ضمانت غوښتنه کوي، د واګدارانو د ټګۍ توري او بډ رشوتونو تر پوزې راغلي دي. او هر سیاسي ګوند دغه نقطې خپل منشور کې ځای کړی دی. خدا فیصله به اوس اولس کوي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره کم ګوند ځمکني حقایقو مطابق حل وړاندې کړی دی او کم هسې هوا کې لګیا دي او صرف شنه باغونه خلکو ته ښایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو واسطہ خبری خبرونه لیا دوام لري. یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوږ سه یو ځل ټکو. دا
د ترهګرۍ د مالی سرچینو غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ورځنۍ غونډه نن پیرس کې شروع شوې ده چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د ناخوښه هیوادونو فهرست کې نوم واچول شي او کنه.
پاکستان کې سٹیٹ بینک نے جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
د پاکستان فوج ویلی د افغانستان سره په پولا ځغنتار لګونکو ډلې باندې د افغانستان د خاورزه وسلوالو حمله کړې ده چې له امله یو پاکستانی عسکر وژل شوی.
او په ترکی کې نن خلک په صدارتي او پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. نظر پختنی خای د اوسنی صدر رجب طیب اردوغان او د یو مخالف صدارتي امیدوار ترمنځ سخت مقابله کیدونکی ده.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د ترهګرۍ د مالی سرچینو د غیر قانونه پیسو مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنې غونډه نن په پیرس ښار کې شروع شوې ده چې پکې به د پاکستان په اړه فیصله کیږي چې د هغه هیوادونو په فهرست کې واچول شي او کنه چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دغه غونډه د جون 30 نیټې نه تر 29 جون پورې به روانه وي. د پاکستان نوم په هغه مشکوک فهرست کې د اچولو فیصله د اف اے ٹی ایف د فروری میاشتې په غونډه کې شوې وه. د هغې نه وروسته پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړل شوی و چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره سمدي د ترهګرو ډلو ته مالی مرستو لپاره ګامونه پورته کړي.
طالبانو د نوی مشر نور ولی مسعود د تریګه طالبان پاکستان د مشر ټاکلو په اړوند څېړونکي وایي د طالبانو د مشري د مسعود قبیلې ته تلو سره شایي د ډلبه په مسعودو کې بیا پیاوړی سي. خو ځینې وایي دا ډلبه په خپله د ځینې چیلنجونو سره مخ کېدای سي. ٹی ٹی پی د خالی شنبې په ورځ یو بیان جاری کړی چې پکې ولسوی د ډلی شورا د ملا فضل الله د وژنې وروسته نور ولی مسعود چې د ابو منصور عاصم په نوم یاد دی د ٹی ټی پی مشر او مفتی مزاحم د هغه مرستیال ټاکلی دی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر سید نذیر وایي د نور ولی مسعود د ٹی ټی پی مشري سره شایي دغه ډله د فضل الله په مقابله کې نوره پیاوړې سي.
د پاکستان پوز وای چې د افغانستان یو افغانستان کې مشتي او تندره با ډلې د دوی سره په ګډا افغانستان سره په ګډا سرحدي پوله باندې ازغنتار لګون کې ډله باندې حمله کړې ده چې پکې یو پوزي وجل شوی دی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې دغه پیښه د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې رامنځته شوې ده او په دې کې یو پوزي ژوبل شوی هم دی.
د هلمند د سولې کاروان ویلي د طالبانو د سولې د غوښتنه رد کېدو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د درو ورځو لپاره په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کوي. د هلمند د سولې کاروان نږدې 200 کیلومتره په پښو مزل له 8 ورځو سفر وروسته 13 اونۍ له هلمند څخه کابل ته رسېدلې دي.
سعودي عرب د نړۍ یوازینی هیواد چرته چې میرمنو موټر نشو چلولی خو دغه پابندي د اتوار پا په ورځ ختم کړل شوې ده. د دې میاشت په شروع کې سعودي عرب هغه میرمنو ته د موټر چلولو اجازت نامې یا لایسنسونه ورکول شروع کړي دي چې د بهر ملکونو لایسنسونه یې لرل. د اجازت نامو ورکول وړاندې سعودي مامورینو د میرمنو نه د موټر چلولو امتحان اخیستی، خو اوس هم د هیواد زیاتره ښځې د موټر چلولو اجازت نامې یا لایسنسونه نه لري.
په ترکیه کې د نوي صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ انتخابات روان دي، او دا د طیب اردوغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومه ډله چې د یو نیمه لسیزې زاد ترکیه واک لاس کې لري، اردوغان په کال 2018 کې د رفرندم د لاري په لږ اکثریت سره کامیاب شوی او خپل واک نور سیوا کړی وو. تنقید کوونکي وایي د اردوغان په واک راتلو سره به د ناټو غړي هوا د ترکیه کې جمهوریت لمنځه ولاړ سي او د یو سړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لري. دوام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو د لنډیز وروسته یو ربیا تاسو ته تفصیلي راپور نه وړاندې کوو، خو اول تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. او مطبوعاتو ته کتنه کړی ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای په مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د افغانستان د جنگ په باب له د نامتو لیکوال د ایڈورډ هانت چاپ شوی یو معلوماتي مضمون کې لیکل شوی دی چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد او لسکلنی افغان جنگ کې تیر کال د شلو زرو نه زیات افغانان وجلې شوی دی، کم چې یو نوې مثال دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په وجلې شوو کې لس زره افغان عسکر، لس زره طالبان او تقریبا درې نیم زره بیګنا افغانان شامل دي. د افغانستان په باب له د ملګرو ملتونو د لوی سکتر خصوصي استازي ټاډا میچی پاماموتو خپل یو بیان کې ویلي دي که جنگ کې اخته فریقینو ضروري اقدامات ونکل نو سخت کال د نور زیاتې مرګ جوړې اندېښنه ده. مضمون لیکي چې افغان جنگ کې بیمثله مرګ جوبله د صدر ترامپ لخوا د طالبانو خلاف د جنگ د توندولو نه پس رامخته شوې ده. صدر ترامپ خپل انتخابي مهم کې د افغان جنگ مخالفت کړی وو، خو د صدر جوړېدو نه پسې امریکانو فوزونو ته د نور زیات جارحانه عملیاتو حکم ورکړی دی. د نوو احکاماتو تر مخې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې جنگیدونکو اتحادي فوزونو جنگ له خزور ورکړی دی او تیر کال د طالبانو په مورچو درې چند زیاتی هوایی حملی کړی دی. د امریکای د دفاع وزیر جیمز میتیس وایي چې د اتحادی فوزونو د سختو حملو په جواب کې و طالبان هم خپلو عملیاتو کې شدت یقینا جراولی، خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر په یو بیان کې ویلي شوی دی چې د جنگ تودېدو نه زیات نقصان افغان اولس ته رسیږي. مضمون لیکي چې افغان حکومتي چارواکي د افغان فوزیانو په مرګ جوبله خاموش دي، ځکه چې دوی سره ویره ده چې که د دې مرګ جوبلې خلکو ته علم وشو نو په دې به د خلکو حوصلې کمزوري کیږي او خلک به افغان فوج کې برتی کېدو نه ډډه کوي. خو افغان جنگ کې د بیمثله مرګ جوبلې باوجود ترامپ حکومت په خپله جنگي حکمت عمله ټینګ دی. کاونټر پنچ میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د امریکني فوج بنیادی مقصد د افغانستان د آبادۍ 80% برخه د حکومت د واک اختیار لاندې راوستل دي، ځکه چې هم په دې صورت کې کابل کې قائم افغان حکومت ژوندی پاتې کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي چې د صدر ترامپ د حکومت دا منصوبه د ناکامۍ په لور روانه ده، ځکه چې نه یوازې بې شمېره افغانان وجلې کیږي بلکې ډېر خلک د افغان حکومت د اولقینه په وتو دي. د افغانستان د سر دوباره ودانۍ دپاره د امریکي خصوصي انسپکټر جنرل کانګرس ته خپل تازه رپورټ کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغان حکومت په خپله آبادۍ وس اختیار یو کم او 10% وو، خو په کال 2018 کې دا اختیار 15% ته راغورځېدلې دی. نامتو لیکوال ایڈورډ هانت کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکې د مخبری ادارو تیر کال په جمع پیشګویي کړې ده چې امریکا به ناکامو سره مخ کیږي. د مخبری د قومي ادارې ډایرکټر ډینیل کوټس د سینټ د وسلبند فوزونو کمیټې ته ویلي دي چې د امریکې او د اتحادیانو د فوزي کومکونو باوجود به کال 2018 کې سیاسي او امنیتي حالات خرابیږي. د دفاع په خوانی وزیر چک هیګل په افغان جنگ خپل یو تفسیر کې ویلي دي چې جنگ ډیر لاندې سطح ته راپریوته دی. د افغانستان د جنگ په اړه د ټولو نه بهترین لار د افغانستان د سولې او د امن تحریک دی، کوم چې د سمدستي ډزبندۍ او د خبرو اترو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د وړوکي اختر په موقع د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یوې عارضي ډزبندۍ کېدل یوه ډیره روښانه علامه ده. افغان حکومت خو دا ډزبندي جاری ساتل غواړي، خو طالبان یې ورسره نه مني.
وایس آف امریکا دی وده یو وسطه خبری خبرونه ده واشنگتن دی سی څخه درته وړاندې کوو. په ترکی کې د نوي صدر او پارلمان لپاره نن د اتوار یک شنبه په ورځ ټاکنې روانې دي، او وایي چې دا د طیب اردوغان او د هغه د ګوند لپاره آزمایش دی. کومې ډلې چې د یوې نیمې لسیزې راهیسې ترکیې کې واک لرو، په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی اوسنی صدر رجب طیب اردوغان او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار محرم انجا د خالی پورس په استنبول کې خپل مرسیالانو ته د رای اچولو وړاندې اخیری بیناګانی کړي. د صدر اردوغان لخوا ترکی کې د خپل وخت نه وړاندې کیدونکو انتخاباتو مقابله ډیره سخته شوه. د اتوار د ورځې صدارتي انتخاباتو ګټونکو امیدوار به د اردوغان په مرسته شوي آئینی اصلاحاتو لاندې په غټه کچه نوي انتظامی اختیارات ترلاسه کړي. تیر کال شوي ریفرنډم کې خلکو د دغه آئینی اصلاحاتو تایید کړو. د ترکی ریپبلیکن پیپلز پارټۍ صدارتي امیدوار محرم انجا د خالی پورس په استنبول کې یوه لویه جلسه کړي، او د دې منتظمین وای په جلسه کې د 15 میلیونه پورې خلکو برخه اخیستي. نوموړي په ټول صدارتي کمپاین کې د ملک یووالي او د انصاف چغه وهلي. ښاغلي انجا د خپلو مرسیالانو یوې غونډې ته ویلي دوی د ملک لپاره د یو بدل مستقبل وعده کوي. انجا په ټول ملک کې د 100 نه زیاتې جلسې کړي چې پکې یې زیاتره د صدر اردوغان په روایتي مضبوط مرکزونو کې کړي دي. په دغه جلسو کې په غټه کچه خلکو برخه اخیستي. اخوا صدر اردوغان د انتخابي کمپاین په وروستیو ورځو کې د استنبول په یو شمېر برخو کې په خپل مضبوط انتخابي مرکزونو کې وړې جلسې کړي. په دغه جلسو کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی دی. په وروستیو ورځو کې د اردوغان یو شمېر پلوي لیکوالانو یېرې څرګندې کړي دي چې کېدای شي د نوموړي مرستیالان د انتخاباتو په ورځ په خپلو کورونو کې پاتې شي او په انتخاباتو کې برخه وانخلي. اردوغان په وروستیو جلسو کې د وینا په وخت په صدارتي مخالف امیدوار محرم انجا باندې د صدارت څوکۍ لپاره په کار تجربه نه لرلو تور لګولې، او ویلي هغه کله هم د وزارت او یا د اختیار په بل کومه څوکۍ نه دی پاتې شوی. نوموړي په انتخاباتو کې د خپلې ګټې تمه څرګنده کړې. د صدارتي امیدوار انجا برعکس د صدر اردوغان سیاسي جلسې په زیاتره میډیا باندې نیخ په نیغه ښودلې شوي، خو د ښاغلي انجا جلسو ته په میډیا باندې هغه عمره ځای نه دی ورکړی شوی. په ترکی کې زیاتره لوی میډیا ادارې نیخ په نیغه او یا د نورو لارو د صدر د کنټرول لاندې دي. که څه هم ترکی کې ټولو امیدوارانو ته په میډیا باندې پوره ځای ورکولو لپاره سختې قانوني ضابطې پر ځای دي، خو د اردوغان مخالف 15 صدارتي امیدوارانو ته په میډیا باندې ډیر لږ او یا هډوله ځای نه دی ورکړل شوی. د دې ترڅنګ د ترکی کورت پلوه پارټۍ ایچ ڈی پی سره تعلق لرونکي او په جیل کې بند صدارتي امیدوار صلاح الدین د مرتاش په لکونو مرسیالانو د ترکی کورد اکثریتي خار وان کې یو جلسه کړي. د ایچ ڈی پی پارټۍ مرسیالانو په پولیسو باندې تور لګولې چې د غونډې وروستو یې په جلسه کې برخه اخستونکو باندې حمله کړي، او پکې یو شمېر ښځې او ماشومان جوبل شوي دي. ترکی کې د انتخاباتو په موقع د ټګۍ او د ووټرانو زورولو یې هم زیاتې شوي. صدارتي امیدوار محرم انجا په خپلو مرسیالانو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو بې پلوه عمل یقیني کولو لپاره د ووټونو اچولو او بیا د دې د شمېرې پورې ځان فعال وساتي. د تیر کال ریفرنډم هم د ټګۍ تورونو سره په داسې حال مخ شوی و چې د ترکی د انتخاباتو قومي ادارې په اخیری وخت کې په یو قانون کې بدلون راوستو چې تر مخه یې د مهر بغیر ووټونو د شمېرې اجازت ورکړی شو. محرم انجا ژمنه کړې کچرې د اتوار د ورځې په صدارتي انتخاباتو باندې فکرمندۍ راپورته شوې، نو هغه به د بې پلوه انتخاباتو یقیني کولو لپاره د 55,000 وکیلانو سره د ترکیې د انتخاباتو ادارې ته ورځي. خو صدر رجب طیب اردغان ویلی د ښاغلي انجا دغه وینا د نوموړي خپل شکست منل دي او زیاته کړې محرم انجا د یو قانون لاندې ژوند تیروي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دې زموږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نه خبرې باندې اوري. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره هلي ځلې په توندۍ سره روان دي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپل امیدواران میدان ته راوستلي دي، خو ځینې پاټو کې دننه بیا خلک د خپل پاټو د مشرانو سره په دې وجه باندې اختلافونو سره مخ شوي دي چې ډېرو ته پکې د امیدوار په حیث باندې ودرېدو ټکټونه نه دي ورکړل شوي. همدغه کې یو د پیپلز ګوند ځینې کسان هم دي چې د ډېر وخت نه په پارټۍ کې پاتې شوي دي او وایي چې دوی ته په پارټۍ کې ذهن نه دی ورکړل شوی او د دې له وجې به دوی په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. رپورټ پې د مردان ندری بریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د پټه دننه د نظریاتي ډلې لخوا په آزاد حیثیت کې د امیدوارانو اعلان هم کړی دی. په دې حق لا د نظریاتي ډلې مشر حارث خان تورو ډی ور ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې د پټه لخوا د امیدوارانو په انتخاب کې سمې فیصلې نه دي شوې. خیبر پختونخوا په دویم لوی خار مردان کې د صوبایي اسمبلی اته او د قومي اسمبلی درې چوکو باندې د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا یو سل اتیا پورې امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. د پی ټی آی د کارکونکو لخوا په خصوصي توګه پی کې 150، پی کې 250 او پی کې 350 باندې د امیدوارانو په انتخاب کې د انصاف نه کار نه دی اخستی شوی. په دغه نامزد امیدوارانو کې یو امیدوار ظاهر شاه تورو د پاکستان پیپلز پارټي او دویم امیدوار امیر پرزند د عوامي نشنت ګوند په پارټي کې شامل شوی دی. د پی ټی آی د کارکونکو وینا ده چې په پی کې 450 او پی کې 550 باندې هم د اختلافاتو له وجې د پارټي د امیدوارانو نمونه په باقاعده توګه نه دي سرګند کړی شوی. په ورستو کې په تحریک انصاف کې شامل شوی د تختبای سره تعلق لرونکي افتخار مومند په قومي اسمبلی ان ای دوش باندې کاغذونه جمع کړي دي او په پی کې 550 باندې د عوامي نېشنل ګوند نه شامل شوی امیر خان هم د صوبایي چوکې امیدوار دی چې ور باندې د انجینیر عادل خان او علي محمد خان په سر په کارکونکو کې خپګان خور دی. دغه فیصلې به څه اثرات وغورځوي په دې حق لا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي محمد بشیر عادل وایي د اختلافات به په راتلونکي ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ته نقصان ورسوي. دو روز وړاندې په مرکزی ښار اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د غړو لخوا د پارټۍ د مشر عمران خان د کور په وړاندې احتجاجونه هم شوي وو چې ورته عمران خان په خپل وینا کې ویلي وو چې صرف د پارټۍ ټکټونه تقسیمول نه بلکې د حکومت جوړولو لپاره چوکۍ هم ترلاسه کول دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
وائس آف امریکہ ڈیوا دا یو ساتا خبری خبرونه لیا دوام لري د واشنگتن د استودیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. په خبرونو کې ویل کیږي چې د شام فوزونو په دارا صوبه کې یاغیان په شا تمبولې دي. سرکاري خبري ادارو او د حکومت مخالفه وسیلو دواړو د دارا صوبه په لمرختی سیمه کې د ګولباریو او جګړو خبرونه ورکړي. نور تفصیلات زموږ همکار ماوش جلیل په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د عراق پوز د خالی په ورځ ویلی دی په گاونډي شام کې د ترهګر ډلې داعش مشرانو په یوې غونډې باندې هوایي برید ترسره کړی چې له امله د یادې ډلې 15 غړي وژلې شوې دي. تفصیلاتو تر مخه د عراق پوز F-14 جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ په حاجی نومي سیمه کې په دریو کورونو بریدونه ترسره کړل چېرته چې د داعش مشرانو غونډه کوله. د عراقي پوز لخوا جاري شوې بیانیه تر مخه په وژلې شوو کې د داعش مشر چارواکي لکه د جنگونو مرستیال وزیر، د مطبوعاتو امیر، د داعش مشر ابوبکر البغدادي شخصي استازي او د پولیسو مشر شامل دي. داعش ترهګر ډله چې په یو وخت کې د عراق د درېمې برخې قبضه یې لرله ورته په پراخه کچه ماتې شوې، خو لا هم د شام سره پولې ته یو ګواښ دی. د عراق د پوز د ګډو عملیاتو کمانډ لخوا جاري شوې بیانیې کې ویلي شوي دي چې عراقي F-14 جټ الوتکو په هوایي برید کې د شام دننه په حاجن سیمه کې د داعش مشرانو یو غونډه نخه کولو کې کامیاب شوي دي. دا عملیات د هدفونو په مکمل توګه ویجاړولو سبب شو او 15 ترهګر پکې وژلې شو. د عراق پوز د شام صدر بشار الاسد او د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو اجازت سره د تیر کال راهسې په شام کې د داعش یا اسلامي دولت په ضد ګڼ شمېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. اخوا د ایران د انقلابي دستې محافظانو ویلي دي چې د عراق پولیس سره نږدې د شام البو احمد نومي کلي کې د دوی یو ستر پوځي چارواکي وژل شوی دی. خبري ویبپاڼې سیپا نیوز باندې خپور شوی خبر کې ویلي شوی چې وژل شوی چارواکي سیکنډ بریګیډیر جنرال شاروخ دایپور د 1980 په لسیزه کې د ایران او عراق ترمنځ جګړه کې برخه اغستې وه او دې د سلاکارې دنده ترسره کولو په وخت وژلې شوې دي، خو په دې حکله نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. ایران په شام کې د روایتي پوځونو لرلو نه انکار کوي، خو دا یې منلی دي چې پوځي سلاکاران او د ایران انقلابي دستې رضاکاران د صدر اسد عسکرو سره مرستو لپاره په شام کې موجود دي. عراق د شام په جګړه کې د اسد اصلي ملاتړي ایران او روس سره ښې اړیکې لري. همداراز د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو مضبوط ملاتړ هم لري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په 13 دسمبر میاشت کې داعش ته د ماتې ورکولو اعلان کړی وو، خو د شام سره په پوله داعش اوس هم فعال دی، چېرته نه چې دوی په ګرد عراق کې بمی بریدونه او هدفي وژنې ترسره کوي. دا ډله د ګوریلا جنگ چالونو ته راګرځېدلې ده، ځکه چې د سیمې د قبضې ترلاسه کولو او عراق او شام کې د خودسره اسلامي امارت جوړولو مقصد یې پریښی دی.
دا د وی او ای ډی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا ډیوا د یو ساعت خبری خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. شمالي وزیرستان د تخیل کډوال چې په ارضي توګه بې کوره سوي وو د یو شمیر مسلو سره مخ دي او د دوی ستونزې څه دي، عدنان بیټنی یو تفصیلي راپور راکوي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام وزیر ډیوا ته دوی
سروې شوي دي، واته خپله مغزانو دومره شوي او زنه داس کورونا دی چاډنګ سوی دی هغه سروه نه دی کړی او باقی کومالته دی او به ډیر تکلیف ته پتا سره کیږي چې او به تنظیم خاص نه جواب دی او بل دی ته کومه پی ایم کارت مل او شوی دی تقریبا خطر خل کوم دا یو نیم کول کیږي دی واپس شوی دو هغه پیسې دی دا بالکل نه دی مل او شوی او دا ته لگا دا نه مخکې لور چې شرنی او ګره سمرا پس مندا دو تر مورا لکا او ګره ما داخل کې تر مورا کلای کوم دی او دی کېدو بالکل بندوبست نه تا ښه اڅه دینار لره لره نه په پیدل دی او براوړي او ډېر سخت تکلیف ده خلک
حکومت دریز لري د به کورشي کډوال هغو علاقو ته ستانه کوي چرته چې په حکومتي کچه ټوله اسنتوي په ځای کړی شي دوی ته سکول خوراک څښاک کور او د سړک انتظام برابر کی او د څلو صفا اوبو انتظام هم برابر وي د دوی په خبره د کډوالو سره د کډوالۍ پر مهال د شپږ میاشتو پورې وړیا خوراکي توکي ورکول ژمنه هم شوي او دغه سي دوی ته د ټریول الاوس او کیش ګرانټ هم ویل شوی دي خو سیمایز خلک دغه هر څه ردوي او وای دوی ته تر دې مهاله دغه د کډوالۍ مراعات ترلاسه شوی په دې اړوند د شمالي وزیرستان یو سیمایز تن او د پښتون تحفظ مومنت مخکښ مشر محسن داوړ دیوته وای
نه هر سنتیا خلکو لیدا بلکې الټا نورم د تکلیف سره مخامخ دي خلک بل په دې کې ډېر غټ کرپشن شوی دی ته چې دا جنگ هم یو کاروبار دی دا جنگونه دلته چې شوی دي سونم شوی دی دا کاروبار د پیسو د پاره شوی دی نو بهرحال موږ اوس هم بیا د ریاست نه دا مطالبه کوو چې خپل کېبل د درست کړي دا خلکو کې وزونه شعور راغلی دی چې هغه اوس ریاست مرې ته راسه چولی شي نو باید چې دا خلک کو چې کوم ستونزې دي دا هواره شي د دې چې کومه مسلې دي دا هواره شي د کمپنسیشن لپاره په کار چې دلته سروي وشي د کورونو لپاره یا د نورو چې کومه پیسې ټریولینګ الاؤنس کوم دی په کار زر تر زره دي ته حواله شو که حواله نه شو نو موږ تر بیا د احتجاج لارم شته موږ سره د عدالتونو لارم شته
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل د کډوالو ستونزې مو کله چې د اف ډی ایم ویان اسنداوړ مخ ته سیشلې نو هغه زیاته کړه دوی ته پولیټیکل انتظامیا ریپورت ورکوي او تر هغه نه پس په دوی ورته پیسې وباسي هغه زیاته کړه مقامی مشران د پولیټیکل انتظامیا سره جرګه وکي او هغه ته د خپل اندیشنې وړاندې کړي
اف ډی ایم افیس سره راپتاو کو دوی ته چکو کچره سم اسلاوی په شک دوی ته میزا هغه مسئلہ کلیئر کی ودا غاٹا مسئلہ نہ دو ٹی ایم ولا یا دا چکیم ٹریولنگ گرانٹ یا کیس گرانٹ دا سروے کڑل کلا کڑل دی سرنگ کڑل دی دا پولیٹیکل ایجنٹ دا می چار دو او دئی چے آز ایک پولیٹیکل ای سر خپل مال کو نی رفتہ او کو کنا دار مو گتا دئی تا پولیٹیکل ای نہ او ایف ڈی ایم اے دے کرے دے نقصانات دے ازالے سر صرف دامرا چار دو اے جو پیسے چے دی آغا ایف ڈی ایم اے ریلیز کرے
یڑ دی وچ شمالی وزیرستان کے پکھال 2014 لسم کے دا وسلا والو پزت په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره شي وو حکومتي چارواکي دا ولري چې دی عملیات ورسته نږدې 90% خلک بیر تخپل علاقو کې پزې کړي دا تر هغه ورسته چې په دغه علاقې کې مکمل تور باندې امن او حکومتي واک پزې کړي شوې دي کچه هم د کډوال تر کډوالې ورسته بیر تخپل علاقو ته رسیدلي خو بیا هم د خپل علاقې کې خپل ژوند انتهایی زیات ستونزمن یادوي په داسې حال چې د کډوالو په سر ریاستي چارواکو ته لنړۍ څخه په پراخه کچه سره مالی مرستې هم تر لاسه شوې دي عدنان بیٹنای دیوا شمال
وزیرستان اوستاس ته وړاندې کوو یو اداریه سي د امریکا د حکومت نظر سرکندپی
امریکي پناګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروګرام او د برما د حکومت ترمنځ د مفاهمت په یو یاداشنامه په دسخط کې دوه خوشالي ښکارا کړی دا چې تر مخه به د داسې حالاتو پر پیدا کولو کې لاس امدادو شي چې د هغې له برکته به د روهینګیا مهاجرو برما ته په حیا عزت او په حفاظت سره واپسي یقیني شي د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ډیر ښه کار شوی دی موږ د مفاهمت دا یاداشنامه د اعتماد پیدا کولو په لوري یو اقدام ګڼو او که په دې پوره پوره عمل درآمد وشو نو د برما د اړیګړي د لاسه ډس خوړلو ټولو اجتمندو فریقو ته د انساني خواخوږۍ ښه ډېر تیر امداد رسېدی شي او برما سره د مهاجرو په واپس راتلو کې او په راکین صوبه کې د ټولو ګوندونو په روغ ساده او امن سره اوسېدو کې لاس کولی شي تیر اگست نه را پدې خو ولکه روهینګیا مسلمانان د برما د راکین صوبې نه د کاکسز بازار په سرحدي پوله بنگلاديش ته اوړېدلې دي کاکسز بازار هغه ضلع ده چرته چې 200 روهینګیا برمی مسلمانان د وړاندې نه په مهاجرت کې جون تیري دین علاوه برما کې درې اتیالک مسلمانان په جنگ ځپلو علاقو کې په ډیرو خرابو حالاتو کې جون کوي دا نه یوازې په راکین صوبې دي بلکې په ګرد برما کې خواره پراته دي د برما اړیګړی او د دې د لاسا د بیکور شوو خلکو مسلې اوس د دنیا د انساني خواخوګي د یو لوی مسلې شکل اختیار کړی دی. امریکا دا قسمه حالاتو کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د روهینګیا په معاملې کې هم امریکای په کال 2018 اگست کې د دې جګړې د شروع کېدو نه راپدې خو تر اوسه پورې 299 میلیون ډالر امداد ورکړی دی. امریکا د برما د حکومت ډاډګیرنه کوي چې د پناهګزینو په بابلا د متحده قانونو های کمشنر او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه د کار کول خپل لوس پوره کړي او د راکین صوبې په حق له د ملګرو ملتونو د پخوانی لوی سکتر د کوفی انان په مشرۍ کې د جوړ سلاکارا کمیشن په سفارشاتو عمل درآمدو کړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.